السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. توې وړاندې ازادي راډیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په لومړي 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو. پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاري سازمان OIC عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمېر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ پر رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. تر دې مخکې غلام محمد اسحاقزی د افغانستان استازولۍ کوله. په بیان کې راغلی چې یاد استازولی به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي څو ډاټ حاصله کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. د چارې د طالبانو توند غبرګونونه هم پاره ولیدي. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر یو غړی محمد سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره کاندید کړی، خو ملګرو ملتونو د هغه له کاندیدۍ سره مخالفت کړی او د پخواني رژیم د استازولۍ کار سره موافقه ښودلې ده. د اسلامي همکاري سازمان OIC د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دغه څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنوی چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی. سعودي عربستان دا غونډه وربللی ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې لمیشتو یو شمیر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي. دغه کډوال وارد مخه د پاکستان په ځینو تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر برنارد شلاګ هیک پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون ډیر شو زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. تمه ده چې دغو کسانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ هم د روزنیزو پروګرامونو لپاره ورکړل شي. د جرمني د سفیر برنارد شلاګ هیک په خبره په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ازادي راډیو ته خوږیست. د طالبانو چارواکي وی پاکستان ولایتونو کې هغه زیر می تشیدي چې د ژمي په محل اړمنو سره د مرستو لپاره توکي په ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وی دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندیدو مخکې د غزیر می ډکې کړي.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډیر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي او موږ په دې کې ورسره همکاري وو. موږ هم کوشش کوو چې مرستې راجلب کوو او دوی ته په وخت باندې مرستې ورسیږي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مهال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 30 میلیونه یادوي چې په خبره دا مرستې ورته بسنه نه کوي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت په پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونزی پر خپل ټوټر پانه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته خبر یاد کړی او لیکلی دی دا په دې سخت شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط یې ورته وضع کړي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ځکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند د سیال پاکستان ملګري بلل کېږي واک ته رسېدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول اړیکې جوړوي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او څارګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکا سنا جرګې د یوې قانوني مسودې په منظورولو د چین له غربي سینګیانګ ایالته ځینې واردات هم بند کړي دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري د سینګیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو په وړاندې د امریکا تازه غبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. هغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څیړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به پر صادراتو ته د هغو ادارو لاسرسی هم محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ په ګډون یې اته ټیکنالوژیکي شرکتونه د پانګونې تور لیست ته اچولي دي. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینګیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو چې زیاتره یې ترک نسله مسلمانان دي د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکي نړیوال انتقاد او بندیزونو سره مخ دی. چین ټینګار کوي چې کیمپونه یې د مسلکي تعلیم مرکزونه دي چې هدف یې له ترهګرۍ څخه د خلکو د لرې ساتل دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دو خبرونه د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشه. رازو د پروګرام اولنی مطلب ته، د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی هوډ لري چې دوی هوډ درلود چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي، خو په خبرې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې. جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي وو چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمیر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي ناهیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلی وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایي له دې ډلې یوه هلیکاپټره چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسېدلي وو د له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې، خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي، بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخ ته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي، بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبر ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم
دا پرځول شوی حکومت د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې دا اگست په 15 نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
اچا په خپل هغه څه چې په لاس کې درلودل په هغې قناعت نه کولو.
آیا د طالبانو اوسنی حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پخواني صلاحکار حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره په دې ځانګړې مرکې کې دی او ګڼو نورو پوښتنو ته ځوابونه ویلي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او 10 دقیقو له ازادۍ راډیو مه هېروئ. تکراری د همدې ورځې د مازیګر د 4 بجو په خپرونه کې خپرېږي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خپره شي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په یوه لیکنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنو ته پاملرنه کړې. رسپانه وایي کله چې د اګست پر 15 طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولي د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتک په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمینې تهران څخه بهرې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. ورسپانه وایي خو د افغان کډوال چې د 2 بچیانو پلار دی وسویر لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري او ویره یې لدی ده چې هسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګند برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی، خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلی. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي، بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي.